آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای درانو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنایم نن د یکشنبې ورځ د اسد د میاشتې ولسمه د اګست له اوومې سره برابره ده. دا وخت په واشنګټن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادۍ راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې. په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکي بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خپرو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د 2000 څخه زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د حزب اسلامي هیات د سولې د خبرو لپاره کابل ته رسېدلی دی. ایران د اټومي چارو یو ساینس پوه چې استخباراتي معلوماتو د ورکولو تور پرې و د هغه اعدامول تایید کړی او په برازیل کې د 2018 کال د اولمپیک د دوبی د لوبو دوهمه ورځ پیل شوه.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته وار په وار خبرو. له یوې نیمې میاشتې ځان نه وروسته د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو لړۍ یو ځل بیا په کابل کې پیلېږي. له هندمن نه وروستي رسېدلي رپورټونه څه وایي؟ دا وروسته اورو. د ننګرهار په ولایت کې چارواکو ویلي چې د هسکې مینې ولسوالۍ ډېرې سیمې حکومتي ځواکونو له داعش نه نیولې. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې له ناامنۍ پرته د نورو ستونزو له امله د ګزن ضد واکسین ښه نه تطبیقیږي د حل لارې پر یوه پلان کار کوي. رپورټونه وروسته اورئ. اوس پام کوئ پوره خبرونه ته چې خلیل خان درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت وای په تیرو دوو اونیو کې په 19 ولایتونو کې د 2000 څخه زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت چارواکي وای چې دغه کسان د نامنۍ او طبیعي پیښو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. دغه وزارت بیان عمر محمدی نن د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې زیات شمیر بې ځایه شوې کورنۍ د کندوز، ننګرهار او هلمند ولایتونو کې بې ځایه شوې دي. ښاغلی محمدی وویل چې په طبیعي او غیر طبیعي پیښو کې 8 تنه ملکي کسان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر امریکا ژغ ته وویل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په هلمند کې پراخ عملیات ترسره شي او د دغه ولایت امنیت او د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته پلانونه جوړ کړي دي. جنرال وزیر وویل هلمند ته زیات شمیر مجز بهرنی وسلوال راغلي چې حتی په پښتو او دری ژبو خبرې هم نسي کولی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دغه وسلوالو زیاتې پنجابیان دي او له ډیورنډ کرښې هم هغې غاړې ته په میاشتو میاشتو روزل شوي او تجهیز شوي دي. وزیر وویل
په ډیر تعداد ورسره پنجابیانو د خط ناغي خو خلک دي. د دې ترڅنګ دویمه درجه باندې چې ډیر دي هغه عربان دي. د هغې نه وروسته چې په ډیر تعداد باندې دي هغه چچنیان دي او هغې نه وروسته ازبکان او تاجکان دي او په آخرو کې غوریان هم زموږ د مخالفینو سره یو ځای جګړه کوي.
په هلمند کې به د وضعیت په اړه د خبرونو وروسته د عزیز الله پوپل نه تفصیل واخلو. د حزب اسلامي هیات د سولې د خبرو لپاره کابل ته رسېدلی دي. د سولې عالي شورا ویل دي چې ډیر ژر به د سولې مذاکرات پیل شي. د حکمتیار او د حکومت ترمنځ د سولې خبرې څو میاشتې مخکې پیل شوې وې خو یوه نیمه میاشت کېږي چې دغه خبرې ځنډېدلې وې. ایران نن تایید کړه چې یو ایراني ساینس پوه د امریکا متحده ایالاتو ته د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو ورکړي وو هغه اعدام کړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا لیکلي چې د ایران د قضایي محکمې ویان غلام حسین محسنی ایجابي دا تایید کړي چې شارام امیری اعدام شوی دی. شارام امیری د ایران د اټومي چارو ساینس پوه وو او د امریکا د پاره د جاسوسۍ تور پرې لګول شوی وو او کله چې ایران ته ستانه سو نو بیا لادرکه شوی وو. امیری د هغه پونتون د پاره کار کوو چې د ایران دفاع وزارت پوری مربوط وو. هغه په 2009 کال کې سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره تللی وو نو هلته لادرکه سو او یو کال وروسته بیا په یو ویډیو کې راڅرګند سو چې متحده ایالاتو کې جوړه سوې وه. هغه بیا وروسته په واشنگټن کې د پاکستان سفارت د ایران ګټو برخو ته ورغلی وو او دا غوښتنه کړې وه چې هیواد ته بیرته واستوي او کله چې ایران ته ستانه سو نو کارمان په توګه هرکلی وسو. د قضایي محکمې ویان د اعدام د ځای او وخت په اړه معلومات ورکړل او دا هم وویل چې امیري د مرګ سزا د استناف په محکمه کې بیا هغه ته کتنه وسوه خو هغه مدافع وکیل ته هم لاسرسی درلودی. حجابي وویل چې امیري دښمن ته د ایران په هکله مهم معلومات ورکړي وو. د فلپین جمهور رئیس د 1500 قاضیانو شاروالانو د پارلمان غړو او پوځي چارواکو نومونه خپاره کړي دي چې له دله کوله د مخدره موادو دپاره کار کوي. جمهور رئیس رودریګو ډیوټری په لیست کې شامل د ټولو کسانو د وسلو لرلو جوازنامې لغوه کړي او هغو ته یې ویلي چې په 24 ساعتونو یعنې دوشنبې ورځې پورې ځانونه چارواکو ته د تحقیقاتو لپاره دي وسپاري چې د هغو نومونه د لیست څخه وایستل سي. دغه جنجالي مشر د یکشنبې په ورځ په ملي ټلویزیون کې په خپلې وینا کې هغو پولیسو او پوځي چارواکو ته چې د دغو کسانو د خوندیتوب دنده ورګرومارل سوي هغو ته ویلي چې بیرته خپلو قرارګاو ته ستانه سي. جمهور رئیس وویل چې هغه د دې پوره مسؤلیت پر غاړه اخلي که په لیست کې شامل کسانو څخه د یو چا نوم بېګناه ثابت سو. سپینې ماڼۍ د امریکا د باندې د تروریستانو پر ضد د ډرون د الوتکو د استعمال په اړه د پالیسۍ سند خپور کړی دی. په دغه سند کې چې 3 کاله کېږي امریکې ژي د ملکیانو د وژل کېدو او د اجتماعي بریدونو د مخنیوي لارښوونې شاملې دي. نور تفصیل جعفر هند راکوي.
په سند کې راغلي چې امریکا باید دا وړتیا وساتي چې په چټکۍ سره د ډرون او یا د نورو طریقو څخه د تروریستانو په خلاف استفاده وکړي. دغه سند چې د جمهور ریاست د پالیسۍ د لارښود په نامه یادیږي په 1300 پاڼو کې خپور شوی دی. په سند کې راغلي چې امریکا د جګړې د ډګر د باندې یوازې په هغه صورت کې په مستقیمه توګه اقدام کولای شي چې ښه ثابت شي چې تروریستان موجود دي او په برید کې د ملکیانو د وژلو او یا ژوبل کېدو احتمال نه وي. شپږ میاشتې مخکې د امریکا یوې فدرالي محکمې د امریکا حکومت ته امر وکړ چې د پالیسۍ دغه سند خپور کړي. د امریکا حکومت ویلي وو چې په پاکستان، افغانستان او یمن کې بې پیلوټ الوتکې د سختدریزو وسلوالو ډلو په خلاف جګړه کې ډېر مهم رول لري. یو میاشت مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د جنوري د میاشتې راهیسې د ډرون د الوتکو او په نورو بریدونو کې د 1400 او 1400 ترمنځ ملکیان هم وژل شوي دي. جعفر هاند، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د امریکا جنوبي ایالت نیو همشایر ته سفر کړی او د وینډم په سیمه کې په یو ښوونځي کې په یو غونډه کې ګډون وکړ. هغه د غونډې پر مهال په خپلې ډیموکراتي سیالي هیلری کلینټن باندې انتقاد وکړ او هغه روحي ناروغ او بلله. هغه وویل چې هیلری کلینټن بالکل لیونۍ ده او فکري توازن نه لري. د فروری د میاشتې راهیسې چې کله ټرمپ نیو همشایر ته د ګوندي انتخاباتو د کمپاین لپاره تللی و دا لومړی ځل دی چې جمهوري ګوند کاندید دغه ایالت ته سفر کوي. په ګوندي انتخاباتو کې هغه په دې ایالت کې د نورو په پرتله زیاتې رای وګټي. کلینټن تر سبا دوشنبه پورې په خپل تقسیم اوقات کې خاص پروګرام نه لري. هغه به د دوشنبه پر ورځ په نیویارک او فلوریدا کې په غونډه کې راښکاره سي او خبرې وکړي. او نن د برازیل د ریو ډی جنیرو په شار کې د 2014 کال د اولمپیک د دوبی د لوبو دوهم ورځ پیل شو. د اولمپیک په تاریخ کې تر ټولو تکړه لامبو وهونکی مایکل فلپس د 400 مترو په سیالیو کې برخه اخلي. امریکایان هیل لري چې هغه به دا ځل د زرو میډال وګټي. په 2012 کال کې فرانسې په دې سیالۍ کې هغه په فرانسه کې په دې سیالۍ کې د زرو میډال ګټلی وو. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. له هندمن نه وروستي رسیدلې رپورټونه د هغه ولایت چارواکو له خولې وایي چې د افغانستان اردو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د یو نسبتا منظم او مجهز ځواک سره مخ ده. دوی زیاتوي چې طالبانو د سری قطې په نوم خپله نوې روزل شوې ډله چې شمېر هم 200 ته رسیږي په دې وروستیو کې جګړې ته داخله کړی ده. قدر من اوریدونکو د هلمند د وروستیو حالاتو په اړه به چې نوې او تازه خبرې په همدې روان وضعیت کې څه دي د خپل همکار عزیز الله پوپل نه چې د کندهار نه په مستقیمه توګه د واشنگټن سټډیو سره وصل دی هغې نه وپوښتو. او همدارنګه یوه بله موضوع چې د کندهار لښکرګاه لاره تړل شوې ده دا به هم راته په خپلو خبرو کې روښانه کړي. خو لومړی به ورنه د امنیتي موضوع په هکله خبرې تازه خبرې واورو. پوپل صاحب، ستړی مه شئ، خپرونې ته د هلمند په اړه تازه خبرې څه دي؟
بله درنی همکاری سلامات اوسی د هلمند پر رابطه باندې دوه مهم موضوعات یو دا خبر لکه څنګه تاسو ویل د کندهار لشګالار ترافیک پر مخ نن درې مورس پر اوسه چی دالار تړلې ده او دوه مدادی چی د هلمند ترټولو امنترین ولسوالی چی ناوا وا پاغه هم ل تیر ماشام رهیسی جنگ دی د ناوی ولسوالی د خسرابات په سیمه کې چې د لشکرګا شار او ناوی ترمنس پرته سیمه ده نو زره شروع له د عمومي لارې څخه وکم چې د دې لارې د بندیدو خاطر موږ نن هڅه وکړه چې هلمند ځان ورسو اما د میوند ولسوالۍ څخه د لشګا په درای باندې مسما دی ولار چې لشګا ته تاسو یې تر دغه ځای پورې ولاړو اضافي امنیتي کسانو اجازه را نه کړه چې موږ ولاړ شو چې دغه لار په مینونو باندې پرسوي ده او ترافیک نشي کولای چې رفت آمد ور باندې وکړي خو د لشګا د اوسیدونکو سره چې موږ تلیفوني رابطه درلوده دوی وویل چې د دې لارې د بندېدو له کبله په لشګا ښار کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوي دي مثلا خاص ډول تازه سابه او سبزي او دا شان چې له کندهار څخه یا د کندهار مارکیټو څخه لشګا ته اکمالېدل له تیرو درو ورځو راهیسې دا کار نه دی شوی ان دوی نمونه یاد کړی چې یو من د کچالو مخکې په شپېته افغانیو خو اوس د سلو افغانیو ته بیې لوړې شوی ده دا غراس کول شوګا کې مریضان دي چې باید د کندهار شفخانو تر انتقال شوی وای یا نور ځای ته چې هغه هم الته بند پات دي دا د دې لاري د بندېدو د خاطر څخه خلکو مشکلات دي موږ د هلمند امنیت قومندان سره چې په دې اړه خبري وکړې دوه لشي د لاري پر سر باندې مینونه غټ مشکل دي چې امنیت کسان کوشش کوي د ملکی خلکو د تلفاتو مخنیوي په خاطر باندې پر دې لار باندې دا پرسوی مینونه لمنځه یوسي مهمه خبره دا ده چې دلته وسوال طالبانو وایي ځکه دغه لار بند کړي دي چې لکندهار او نور منځخو څخه چې تازه دم ځکني قوتونه لشکرګات دي هلمند دي د جګړې د مهارول لپاره پر دغه لار باندې پر دوه امنیتي کتارونو باندې وسوال طالبان حمله کوي دوی دغه عمومي سړک چې دی دای په مینو باندې تخریب کړی دي نو تګراتګ هم ور باندې مشکل شوی بل خبره مې ده ناوی د ته وکړه ل دغه د ناوی ولسوالۍ له جنگ سره نو وس داس تعبیر موجود دی چې لشکرګا شهر اوس په کامل توګه په ماسره حالت کې قرار لري په شمال لویدیز طرف کې نادالی ولسوالۍ کې جنگ دی چې د چنجیر صحیح غدي سکوت کړی دی د شهر سلرمي حوضې باباجی لمخې لا سکوت کړی او په جنوبي څنډه کې دغه د ناوی ولسوالۍ د چې هغه هم د لشکرګا شهر سره ډېر نږدې وصل صاحب دلته هم جنگ دی نو دی په عمومي صورت باندې د لشکرګا د شهر پر اوسیدونکو باندې یو بد تاثیر کړی
bale د مخالفو قوتونو کې د بهرنیو دشتون په اړه چارواکي څه وایي چې تاسو سره تماس کې استه چې جګړه زور اخیسته ده نو حکومت په دې اړه څه خبرګون لري حکومت څه وایي تاسو چا سره خبرې کړي
د هلمند والی حیات الله حیات سره چې مو پر دې برابر خبري وکړې د وایي چې په کامل توګه د هلمند په جګړه کې بهرني څندار شامل دي په خاص ډول باندې د پاکستانی جنگیالو یادونه وکړه دویل چې هغه ډیر په کشفته وسایلو باندې سمباندي او په دغه یوه هفته کې چې 200 بشپورنی وکسان په ځکنیو او هوایی حملو کې وژل شوی دي دویل چې په لسګونه پاکستانی وسوال دي چې دوی پیژن پانی تذکری او هغه د هویت کارتونه هم تر لاسه کړي دي او هغه هم پر موقع باندې ومدباخ ته وشي په مجموع کې دی وایي چې دغه کسان مخپټي دي په محلي ژبه باندې خبري نشي کولای او معمولا د شپې لپاره له طرفه ډیر دغه سي د یعنی
bale
شپې له طرفه په بریدو کې ډیر شکینګ دي
bale د خلکو د پاره څه ډاډ ورکړي دي چې د سیمه خلک به څه جګړه باندې څه دوام لري کنه حکومت به د څه اقدامات کوي چې باید جګړه په شاو ته وي
bale امتی مقامات د معمول په سیر باندې ډاډ ورکړي دی وایي چې تازه د می قوتونه دي او خاص قوتونه دي او دوی د جنگ لپاره په ډیر کوي مورال باندې پلانونه جوړي او قواوی امنیتي نظامی کسان هغه عملی کوي د دولت مخالفینو ته کوي ضربي ورکړي دي د امنیتي مقاماتو خبره ده اما د ولایتي شورا له اړه د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم عتل او په مجموع کې د ولایتي شورا نور عذابی دوی انتقاد کوي چې باوجود لدې څخه چې هلمند اضافي قوتونه راغلي دي هلمند نهري خواڅخه نظامی کسان راغلي اما د هلمند جګړه په هغه شکل باندې چې باید مهار شي یا هغه امنیتي وضعیت چې د خلکو ژوند په نسبي ډول باندې تضمین کی دغه سي امنیت نشته انتقاد پر دې باندې دی چې مرکزی حکومت د هلمند لپاره دروست چاره سازی نه ده کړې، د دوی مشورو ته غوږ نه نیسي، او یو انتقاد دا کوي چې د هلمند په سویه باندې د امنیتي کسانو له طرفه خاصا قومندانان چې دي هغه په سوق او اداره د خپلو سرتیرو کې وظیفه دي. وایي چې د لشکرګاه ښار څخه 6 کیلومتر لري د کلي اردو قومنداني ده چې د قومندان د کلي اردو په خپله قومنداني کې دي. امنیت قومندان په داخل د ښار کې دي، مثلا نور امنیتي کسان په نظامی عملیاتو باندې اخته دي. دوی تر مابین وایي همغږي نشته، دې مشکل جوړ کړی دی.
مننه تاسو نن تازه حال احوال لپاره به په نورو خبرونه کې بیا تاسو سره تماس کې اوسو. کور ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
لا یوه نیمه میاشتې ځان وروسته د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو لړۍ یو ځل بیا په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وی چې د اسلامي حزب مرکچی پلاوی نن کابل ته رسیدلی او سربه له دغه پلاوی سره د سولې د خبرو لړۍ بیا پیل شي. د سیاسي چارو کارپوهان وی د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې خبرې به هغه وخت مثبت نتیجې ورکړي چې دواړه خواوې روغ جوړې ته د رسیدلو لپاره ښه نیت ولري او له یو بل سره صادقانه همکاري وکړي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ده.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې په خبرو کې ل یو نیم میاشتنی ځند وروسته د دغه حزب مرکچی پلاوی یو ځل بیا د سولې د خبرو د دوام لپاره کابل ته راغلی دی. شاوخوا دوه نیم میاشتې مخکې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو لومړی پړاو د دواړو غاړو ترمنځ د یو 15 ماده ایز اوکرلیک په جوړېدو پای ته ورسید او دا سند د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا د افغان حکومت او اسلامي حزب مشرانو ته د وروستیو ملاحظاتو لپاره وسپارل شو. هغه مهال د افغانستان د سولې عالي شورا اعلان وکړ چې دواړه غاړې به په دوه اونیو کې د سولې وکړلیک له ارزونو وروسته لاسلیک کړي، خو داسې ونه شول او له اسلامي حزب سره د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ شوې. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلامي حزب مرکچی پلاوی بیا کابل ته راغلی دی او ژر به له دغه پلاوی سره د سولې د خبرو لړۍ بیا پیل شي. د دغه شورا یو مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم چې د اسلامي حزب له پلاوی سره د مرکو مشري کوي امریکا غته وویل، کله چې موږ له دغه پلاوی سره تفاهم وکړ او دا تفاهم له دوی سره ورسته شو، نو له هماغې شیبې وروسته موږ د دغه بهیر دوام ته تیار یو. دغه ملګرو په بیرته راتک کې لږ ځنډ وکړ، دا دوی پورې اړه لري چې ولې پراتک کې ځنډ وکړ، خو موږ یې د راتلو تمه درلوده. خو شول چې راغلل، موږ د سولې د خبرو د بهیر د دوام لپاره تیاری لرو. د سولې عالي شورا د لوړ پوړي چارواکي د اسلامي حزب د پلاوی د اجنډا په اړه او دا چې کوم مسایل به له افغان حکومت سره مطرح کړي بې خبري وخوده. د روان کال د سرطان میاشتې په لومړیو کې یوې حکومتي سرچینې امریکا غته ویلي وو چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې خبرې د دغه ګوند د نویو وړاندیزونو او شرطونو لامل په ټپه ودرېدلې دي، خو اسلامي حزب د نویو شرطونو موضوع په کلک رد کړې وه. دا چې ولې د اسلامي حزب پلاوی له یوې نیمې میاشتې وروسته بیا له افغان حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی، دا سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په افغان حکومت کې د واحد نظر نشټوالی د اسلامي حزب د خوابدۍ لامل شو، نو ځکه د سولې په بهیر کې ځنډ رامنځته شو. د سیاسي چارو کارپوه آشنا ګل بانډوال امریکا غږ ته وویل، د افغانستان په سیاسي نظام کې دننه یو شمیر پخوانی جهادي کړۍ له اسلامي حزب سره په پخلاینې خوشاله نه دي او داسې فکر کوي چې د ګلبدین حکمتیار پر اتک سره به د هغوی ګټو ته زیان ورسیږي. آشنا ګل بانډوال د سولې د خبرو بریالیتوب د دواړو خواوو ترمنځ په صادقانه همکاریو پورې تړلی وباله او ویل،
که چیرته صداقت موجود وي د حکومت او د اسلامي ګوند ترمنځ او دغه لوزنامه چې د وس د انزا په حالت کې ده او سر ترسي دغه په کرسي باندې کینی او ټول هغه وعده چې د اسلامي ګوند سره اوسنی نظام کوي او هغه مستحق کیږي د دې شنو کې زما پاند باندې د لوزنامه دغه پخلاینه دا موافقت کیږي که دا موافقت زموږ شوه به د نورو ډلو سره ان شاء الله کیږي په افغانستان کې سولې او بهیر راپیل شي.
خاغلی بانډوال زیاته کړه چې د افغانستان له سیاسي نظام سره د اسلامي حزب یو ځای کېدل به نورې وسلوالې مخالفې ډلې هم د سولې خبرو ته وهڅوي او دغه راز په پاکستان کې د شمشتو په سیر د افغان مهاجرینو د لویو کمپونو چې پر وینا یې له هغه ځای څخه د افغانستان د نظام پر ضد تبلیغات کیږي د بندېدو لامل هم شي. د ملي یووالي حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ دا سولې د خبرو لمړی پړاو د روان مریض کال په حمل میاشت کې هغه مهال پیل شو چې دغه حزب دوه کسیز پلاوی کابل ته راغی او د سولې لالي شورا سره مخامخ خبرې پیل کړې. د دغه خبرو په نتیجه کې افغان حکومت او اسلامي حزب په 3 فصلونو او 15 مادو کې د سولې پر یو هوکړلیک سلا وکړه، خو دواړه خواوې تر اوسه په دې اړه موافقې ته رسیدلې نه دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.8 اف ام 100.15.
د ننګرهار په ولایت کې چارواکو ویل چې د هسکې مینې ولسوالۍ ډېرې سیمې حکومتي ځواکونو له داعش وسلوالو نیولي او په تیرو دوه اونیو کې د دغه ډلې 300 وسلوال وژل شوي دي. ذبیح الله غازی په هکله رپورټ راکوي. قدر من اوریدونکو د تخنیکی استونزو لپاره
حکومتي سرتیری او داعش وسلوال د هسکې مینې ولسوالۍ په لنګری سیمه کې جګړه کوي. دا سیمه په خوا د داعش ډلې تر ټولو مهم مرکز و. چارواکي وایي د قهر سیلا په نوم د اسلامي دولت نومې ډلې د نابودۍ پیل کړي عملیاتي په هسکې مینې کې بریالي دي. د ننګرهار د ملي امنیت د ادارې رئیس برید جنرال داد محمد حریفي چې له نورو دولتي چارواکو سره د ولسوالۍ ته تللی وویلي چې دغلته د عملیاتو له پیله تر 300 داعش وسلوال وژلي دي.
د هسکې مینې ولسوالۍ ټوله نه ده تصفیه شوې. دومه مرحله د عملیاتو په هسکې مینې کې پاتې ده. د دوکمن اساسي قوتونه مات شوي دي. مورال او رویه د جنګ له لاسه ورکړې ده. د دوی دفاعي خطونه ټول مات شوي دي. تقریبا د عملیاتو لپاین درې نیم سو زیات دوی تلفات ورکړي دي.
څه د پاسه دوه اونۍ کېږي چې د ننګرهار په هسکې مینې کوټ اچین او نازیانو ولسوالو کې د ولسمشر په امر د قهر سیلا په نوم د ګډو ځواکونو پوځي عملیات روان دي. د پوز چارواکو ویلي چې د دغو عملیاتو په اوږدو کې کوټ ولسوالۍ له داعش پاکه کړې او پاتو نورو کې د اسلامي دولت نومې وسلوال سخت ځپل شوي دي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د هسکې مینې په ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې دغلته د داعش له نابودۍ وروسته ټول ګټې مؤثرې پروژې پیلي.
د عملیاتو سره سره چې موږ د دې منطقې لپاره څه امکانات لرو، د مشرانو سره ناستې لرو، شوراګانه جوړول لرو، او د عملیاتو په دوران کې د ولس سره څه کومک کولای شو، او د عملیاتو نه وروسته د ثبات برنامه چې ډېره زیاته مهمه ده هغه په دې منطقې کې ولرو.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګلم دغې ولسوالۍ ته ورغلی وایي هغه ستونزې چې د سیمې خلک د حل غوښتونکي دي راسنی ولسمشر ته رسوي. د داعش له ویرې ګڼې کورنیو خپلې مینې پرېښودي، خو ځینې ایثار خلک د حکومت له پرمختګ سره سره له خپلو سیمو پښې سپکوي.
مشکل څه خو ډېر ولس ټول مشکل څه ګیر دی. دا تاسو یې پخپله ګورئ چې په لاس کومونه په دې سره ګرمۍ کې روان یو. مشکل خو تاسو ته پخپله پته لګېږي، خو د حکومت نه موږ دا خواهش دی چې زر تر زره مو دغه هغو دفاع وکړي چې به د دې لانجو نه خلاص شو او موږ مونږ د کراري ژوند راشي پوه شي. او ښه بېګه معمولی غونې سره چې غوخه وخرم نرم نه لګي یا ارڅه مو در به در خاورې په سر
ما شوم لګیدل دې پرون نه دای شو. او دغه بوزم او اندی لا هیڅ ته د الله پر ازاد وی ویر کا د الله په کیرانی د درش په نو پناري او دیش مسیره کړی نو مو وته ته پری دی او نو هغه ته پری دی.
اس کمې نم د داعش ډلې د نپوز مهمه سیمه ده. حکومتي پر وړاندې پیل کړي جګړه مخ کې وړي خزای او سیدونکو وای نیول شوی سیمه باید وساتل شي. داعش دغلته په لومړي ځل د اچین په لوړو څوکو کې سر راپورته ک. د شینوارو ډیری سیمې تر خپلې ولکې کړې. طالبان یې وځپل، خو په دې وروستیو کې حکومت او بهرنۍ ځواکونو پر وړاندې سخت جنگي دریځ ونیو او له ډیرو سیمو یې دغه جنگیالي ایستلي دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې له ناامنۍ پرته د نورو ستونزو له امله د ګزند ضد واکسین ښه نه تطبیقیږي، د حل لپاره یې پر یوه پلان کار کوي. ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
د خوست د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی محمد رحمان په دې وروستیو کې د پولیو ضد واکسین په کمپاینونو کې د صحي رضاکار په توګه دنده ترسره کوي. دی په خپله سیمه کې له خپل ټیم سره کور په کور ماشومان واکسینوي. د رضاکارانو په دغه ډله کې شته مبالغ د دروازې له ټاک ټاک وروسته له خلکو غوښتنه کوي چې تر 15 کلنۍ ښکته ماشومان د ګزند ضد واکسین لپاره د باندې راوباسي.
خاتو خلق هم غری خاتو مشمون رو بس یم د سپینګری نه کله مشرون نه ملایون نه څنګه ودان غختنه ودا درغړی ترکوې چې موږ سره د مرسته وکي مشمون باید پوت نشي وکسین شي.
که څه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمو ته د ناامنیو له امله د ګزن ضد واکسین نه رسیږي، خو داسې سیمې هم شته چې پر ډاډمن امنیت سربېره یې بیا هم ماشومان له واکسین محرومیږي. عظیم جان د علیشیر ولسوالۍ د همداسې یوې سیمې اوسیدونکی دی چې روان 2016 میلادي کې د ګزن ضد واکسین د شپږو کمپاینونو پر مهال یوازې دوه ځله واکسیناتوران د کور تر دروازې ورغلي.
سپینه پاله په دوه غدای یو اپ کوزه سپینه پاله او اپ سپینه پاله ای پوس سپینه پاله کې داسې وخایا چې موږ دولس خونی یو پنځله سپورې تعداد به دمروي، نو داسې وخایا چې تقریبا د پنځله سخونو تعداد چې خپل خونی باور زموږ کارتان چې باور زموږ سینو ولا رغلی وو دی موږ مشمون دومره ډیر و چې دا ټوله خونی توسې خونی دی، نو پنځله سپورس مشمون خالي خپل خونی دی، درې خونی په وځي نو پنځله سپورس شل نفر پورې مشمون خو د خپل مخپل دومره خونی دی.
د ولایت عامې روغتیا مسؤلین د واکسین په تطبیق د سیمو ترمنځ شته توپیر لاملونه په عامه پوهاوي څارنې او د خلکو له لورې په همکارۍ کې ستونزې او ځینې وخت د صحي رضاکارانو ناغېړي بولي. د عامه پوهاوي ولایتي مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن وایي علي شیر، موساخېل او مندوزي هغه ولسوالۍ دي چې د نسبي کمزوري په خښ له امله یې په 2012 او 2014 کلونو کې د پولیو یو یو مثبته پیخه هم درلوده.
اول خو د دیغه د حل په خاطر نه د مونږ مونیټورینګ او سپرویژن د دې لپاره مونږ پلان جوړ کړی دی چې د هر ولسوالۍ هغه نظارت باید په جدي ډول وشي د ټیمونو د کمپاین په جریان کې، او د دې نه علاوه په ولسوالۍ کې د کتلوي معافیت یو ټیم چې هغه ولاته په ولسوالۍ کې شتون لري دغه تقویه کوو.
پولیو ساري او د تل لپاره معیوبونکي ویروسي ناروغي ده. د دې لپاره چې دا ناروغي اوس مهال یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده، د له منځه وړلو په خاطرې پراخه او ګړندۍ مبارزه روانه ده. له دې خطرناکې ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره اړینه بلل کیږي چې هر ماشوم ته د پیدایښت له ورځې بیا تر 15 کلنۍ پورې د هر کمپاین پر مهال د ګزن ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت چارواکي وایي د اسد د میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې د 8000 نه زیاتې کورنۍ د ناامنۍ او طبي پیښو له امله له خپلو مینو بې ځای شوي دي. ستاسو په نظر بې ځای شوو کورنیو سره څه ډول مرسته پکار ده، او یا تر اوسه د دوی سره مرسته شوې ده او کنه؟ کنا ولې او کوم راسته شوې ده په څه ډول ده؟ قدرمنو اوریدونکو، د خبر اتر گفته شنو د نن ماښام د خبرونه د بحث موضوع هم داده. که تاسو هم پوښتنه لرئ د فیسبوک په پاڼه درته موضوع لیکل شوې ده، او د سټډیو د تلیفون د شمیرې له طریقه هم کولی شئ چې د واشنگټن سټډیو سره اړیکه ونیسئ. میلمانه به ستاسو پوښتنه ځواب کړي، او که خپله بې ځایه شوې کورنۍ را سره په خبرونه کې وغږیږي نو د دوی ستونزو به حل شي. اوس هم پام وکړئ دا مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان حکومت وایي په تیرو دوو اونیو کې په 19 ولایتونو کې د 8000 څخه زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت چارواکي وایي چې دغه کسان د ناامنۍ او طبیعي پیښو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر امریکا ژغته وویل چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې به په هلمند ولایت کې پراخ عملیات ترسره شي، او د دغه ولایت امنیت او د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته پلانونه جوړ کړي دي. د حزب اسلامي هیئت د سولې د خبرو لپاره کابل ته رسېدلی دی. د سولې عالي شورا ویلي دي چې ډېر ژر به د سولې مذاکرات پیل شي. ایران نن تایید کړه چې یو ایرانی ساینس پوه د امریکا متحده ایالاتو ته یې د دغه هیواد د ټیم پروګرام په اړه استخباراتي معلومات چې ورکړي وو اعدام کړی دی. سپینې ماڼۍ د امریکا د باندې د تروریستانو پر ضد د ډرون د الوتکو د استعمال په اړه د پالیسۍ سند خپور کړ. په دغه سند کې چې درې کاله کېږي عملي کېږي، د ملکیانو د وژل کېدو او د اشتباهي بریتونو د مخنیوي لارښوونې شاملې دي. د فلپین جمهور رئیس د 150 هاو قاضیانو، ښاروالانو او د پارلمان غړو او پوځي چارواکو نومونه خپاره کړي دي چې له دله کوله د مخدره موادو په کاروبار کې ښکېل دي. جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د امریکا جنوبي ایالت نیو همشایر ته سفر کړی او د بیندم په سیمه کې په یو ښوونځي کې په یو غونډه کې ګډون وکړ. هغه د غونډې پر مهال په خپلې ډیموکراتي سیالي هیلری کلنټن باندې انتقاد وکړ او هغه روحي ناروغ وبلله. او نن د برازیل د ریو ډی جنیرو په ښار کې د 2018 کال د اولمپیک د دوبی د لوبو دوهمه ورځ پیل شوه.
قدر مناوریدن کوان این ساعت خبری پختو خبرونه ده پر را طول کلی مطالب هم داو چه خبرو شو پاس سولان رشی بو که ده در خبرونه هم ده نالی ده تازه خبرونه او رو پوتون سرفای لیگی او ریده لمحی روی اور کسی با ده خبر اتر گفت شنود خبرونه و او رو چه پا دو و نوی که ده بیزای شو و شمیر توم را ده او توم را مرسته و سرشوی دوی کم مرسته تا عردی قدر مناوریدن که اللهم مل شاتر سوچی بیا ساسه خدمت تا پا خبرونه که ازری بود. Radio.